سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبانو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد خونړي عملیات کړي دي.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
په هیواد کې د ناامنیو پیښو او اختطافونو ته یوه ژوره کتنه لرو. د هیواد مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر نن په حق ورسید. د هغه د ادبي میراث په اړه یوه مرکه لرو.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، د ټولو کې د لیکنې کړي دي.
نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دې ډلې د هدفي وژنو یو مسؤل له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا اجباري لادرکه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې په یمن کې د ایران د سپای فاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. بشپړ خبرونه: د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤل قاري عطاالرحمن پر کور وشول او شپږ ساعته یې دوام وکړ. نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
ولله الحمد، د دقیقو معلوماتو په بنا باندې همدای په همدغه ځای کې ژوندی ونیول شو، خو دا چې زخمي حالت باندې و آینده بیا نو بیا اندازه لګي څنګه بس.
د امنیت امر طاهر مبارز په خبره په وژل شو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شوې ده. د ښاغلي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په دې اړه یې کره شواهد ترلاسه کړي او ډېر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ویلي چې د طالبانو لخوا د بخښنې اعلان د دې ډلې سیمه ییز قمندانان له دې نه دي منع کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پخواني غړي اعدام نه کړي یا یې تریتم نه کړي. طالب چارواکو د هیومن رایټس واچ د دغو موندنو په اړه ویلي چې له خپلو لیکو یې 155 تنه لري کړي چې په دغسې اعمالو کې لاس درلودلی دی. طالبانو په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت ټولو غړو ته عفا اعلان کړی دی. یو شمیر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر یې شاوخوا شلو تنو ته رسېد، غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبه روفي یوه له اعتراض کوونکو څخه وه چې ازادي راډیو ته یې د خپل اعتراض په اړه داسې وویل:
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس
نخونده به یک سن بالاتر. دا یو کاذب ارتقا ده، یعنی زدکون که درس و نوایی لول طولگی تا ارتقا ورکری. موگ ده دیل پرای تراس کرده چه موگ وارو چه ده زدک ظرفیت لول شده و زدکون که تحصیلی ظرفیت لول شده. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په ډیرو سیمو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. اسحاق نگارگر افغان شاعر لیکوال ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برېټانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسه او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. نگارگر یوه موده په لندن کې د بی بی سي راډیو په پښتو څانګه کې هم کار وکړ. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې خو شعرونه او لیکنې ډېرې په دري ژبه وې چې تر ډېرې فلسفي او ټولنیز مسائل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه بازدارانو انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترس کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلې رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار پر هوایي ډګر شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان پر صنعا او د یمن په شمالي او لویدیځو ډیرو سیمو کنټرول لري او دا ډله اکثره وختونه په سعودي عربستان په بریدونو کې له ډران الوتکو او توغندیو کار اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اټکل کړی و چې د روان 2021 کال تر پایه به د یمن په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,00,000 تنو ته ورسیږي. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روستي جزئیات چې مونږه تر لاسه کړی هغه دا دی چې
په دوحه کې د امریکایي استازو او طالب پلاوی ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل یې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوحې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانیستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی چې دوهې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خپاره کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله دا ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي ویلي دوی هیله مند چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي، او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو له سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. طالبانو چې واک ته رسیدو وروسته یې عمومي بخنه اعلان کړې، تر اوسه د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د دې نیویارک میشتي سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوی دا شوې ده چې د اګست له 15 نیټې څخه د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو وژل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقونو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرکه شوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د اسیا د برخي مسولې پاتریشا گاس په نزدې رډیو ته وویل طالبان د خلکو او پخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې ترې تم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو وختنه ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل رپورټ کې یادونه کړې چې طالبانو د دې رپورټ په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپل لیکو ایستلي، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د طالبان لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې رپورټ د چمتو کولو لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له 40 تنو سره مخامخ خبرې کړې او له 20 نورو سره د ټلیفون له لارې غږېدلې. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې رپورټ لپاره ورسره مرکې شوي پکې آیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبريالان، روغتیايي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لادی مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودې ازادي راډیو ته ویلي و چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او لږې دي غواخونه سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړي توګه د پخوانیو خزینه پولیسو په برخه کې رد کړی دي. د دې وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویل دې خزو ته هیڅ غواخ نشته او که غواخ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي، وستی دا ادعاوی مبهمی او له حقیقت لری وګڼلی. اوس د بشری حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمان وایي چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی د بشری حقونو د سرغړاویو د څیړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړې څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقونو د سرغړاویو په اړه په سمه توګه رپورټ ورکړل شي.
د بشری حقونو د څار د سازمان هیومن رایټس واچ د نوی راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو واک ته رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو البته د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د دې ډلې د هدفي وژنو مسؤول یې په ټپي حالت کې نیولی او یو شمېر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
سلامونه میومنې. وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي په دغه پیښه کې د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي. درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تېرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د دفي وژنو د مسؤل قاري عطا الرحمن پر کور تر سره شول. په کې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګ د خپل د عطا الرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځای مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپله د همدغې داعش ډلې اړوند او په ځان پورې چاودېدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله ژوند له لاسه ورکړی. د مولوی مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
د موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو امنیتي مجاهدین راډو همدلی ساحه کنټرول کړه عملیات یې وکړ. د عملیاتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د کسان چې ځای امنیتي مسؤلینو ملکیانو ته د ځاني زیان وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالی زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې اوس دغه ځایي طالب امنیتي ځواکونه د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او طالب غړو وبخې د داعش ډلې غړو ته مرګ ژوب لاړولې ده. که څه هم چې طالب مسؤولانو چې لاغ ورځې راوسته چې وسلوال طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده، په ښکاره ډول باندې د داعش شتون په افغانستان کې نه مني او وایي چې ځینې حرکات د ځینو خلکو لخوا ترسره کیږي او دا خلک دي چې د داعش د مفکورې تر اغېز لاندې دي، خو خبره چې ډېر ژر به مخه ونیول شي.
په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د طالبانو د عملیاتو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. کېدای شي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د ورستیو میاشتو کې په نسبی ډول خښوي وي، خو لا هم جرمی پیخي د سړی تختونو موارد لا هم شته او نه دی راټیټ شوی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږ اتیا تنه د سړی تختونې په تور نیول شوي دي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو اصلي مخې بلل کیږي.
نور احمد د افغانستان په لویدیځ هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ. وایي یوازې د پیسو لپاره تختول شوی وو.
نو هلته ما څنګه تزویو دی ونې ما ته راکړه، زما په جیب کښې یو لاکو وایو زره کلدارې وې چې نور تور ما یو څه پیسې دغه دې وسې واخه او نورې پیسې به زه تا سره پی کښې درکړم.
نور احمد له تختول کېدو درې ورځې وروسته یعنې د نوومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تختونکو وژغورل شو. شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګولو آزاد شوی، خو د ژوند له ډېرو هسکو او ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. د انسان تښتونې پېښې یوازې د افغانستان په یوه سیمه پورې محدودې نه دي، بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته. حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یووړ.
زه یوړم، یو څاکې واچولم، شپه را باندې راغله، دولس ورځې همدې څاکې وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه په ډېر سختۍ یې ما ته درمل راوړل، بیا یې زه له څاره وویستم.
خو دی اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. تا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي. ډېر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشت یو آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبي ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه دیارلس میاشتې وړاندې یعنې د 1399 کال د لړم په 10 مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه، خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی، یو ورځ نه یو ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو اوس یې پلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبي وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ 30 تنه ټپیان شوي او 9 نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کیږي، خو یو شمېر داسې پیښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول وروستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20 د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغیو د یوه ډاکټر نادر عالمي وژل کېدلو. هغه د وږې میاشتې په 9 ماسپښین مهال وتښتول شو، خو سره له دې چې انسان تښتونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل، بیا یې هم هغه وواژه. طالب چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي، خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي، بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بېلګې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسحاق نګارګر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا په برمنګهام ښار کې په حق ورسید. مرحوم نګارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی، منځنۍ ښوونځی یې د مزار شریف په بختر لیسه او د لیسې دوره یې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څنګه فارغ شو او وروسته بیا هلته استاد شو. د نګارګر د ادبی او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د لمرحوم نګارګر سره له نږدې لیدلی وو.
زه د لیوم کلونو په پیل کې هغه وخت مونږ په پېښور کې د بی بی سي لپاره کار کاوه. استاد نګارګر د بی بی سي له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلوده چې دی به هره ورځ توظیف وو چې باید د رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نګارګر صاحب لیکوال و شاعر و ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی وو؟
استاد نګارګر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی وو. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخه څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعري باندې، د مولانا آثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعري کې د ډېر لویې مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
هادي صاحب وبخښئ، د ښاغلي نګارګر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې زه چې پوهېږم، همداسې ده؟
نګارګر صاحب ډېرې ژباړې کولې، وو عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نور ژبو ته ژباړې کولې، عوام نور ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي. او په ژباړو کې زه چې شاید مې معلومات لیدلي دي، په پښتو ادبیاتو نه ده د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړلي دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نګارګر صاحب په دې وبخي د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو خو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کرکتونکو او کاروان پیژندونکو نه وو، چې کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی وو، ډېرې لیکنې کړې وې. د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نګارګر صاحب لوستې دي چې ډېرې ښه ارزولې وو. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهان له لیکنو نه چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی ده. نور د بهان صاحب نه وروسته نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېره ښه ښې لیکنې کړي دي او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه هم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز وو او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
له تصوف سره د نګارګر صاحب رابطه څه ډول وه؟
نګارګر صاحب د شخصیت په لحاظ باندې، د ژوند په لحاظ باندې او د مختیاو په لحاظ باندې صوفي مشربه او عارف مشربه انسان وو. د ترغه وروسته سیاست ته شا واړوله، زیاته عرفان ته توجه وکړله او عرفاني ادبیاتو ته په مولانا باندې ډېر بوخت شو، او دغسې د دې په عرفاني ادبیاتو باندې، په عرفاني شاعري باندې د ډېر تمرکز وکړ. په همدې باندې څېړنې کولې او په دغې برخه کې ډېر لیکنې کړي. متاسفانه متفرقې لیکنې دي چې ما د مشخص اثر نه دي لیدلي چې چاپ شوي او سړی ګوته ورته ونیسي چې دا د استاد نګارګر اثر دي. زه هیله مندم چې له استاد نګارګر نه پاتې اثار، زه مطمئن یم د نه ډېر اثار پاتې دي او ما معلومات هم دا دي چې د ډېرې لیکنې کړې وې، مستقل اثار یې درلودل چې دا اثار چاپ شي.
او هادي صاحب، وروستۍ پوښتنه د نګارګر صاحب د شاعرۍ په باب کوي، څه راته ووایي؟
نګارګر صاحب فارسي شاعري کړې ده او عموما عرفاني او مغه تصوفي برخه کې شاعري کړې ده، غزل لیکلی ده، قصایدې لیکلي دي. د شاعرۍ مجموعه هم داسې په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی چاپ شوي چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې د ژوند په وروستیو کې ده، په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه چک چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی وو. یو ورستی تلوریزه داده که من دیگر از زندگی چندان که دانی خستم، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس بارستم. نو دای لزند یو دول لزند ماجرت نه لبی وطنی نه او لشتن اخوال نه افغانستان رو سر مخ او دغه وارګین د افغان ولسوال دی بد حالات نه زستړی یو یا ساو نا امید سره مخ شو و چې سړی د پرستی او ساده کې ورسته شیدنه کې دالي دلیسی.
د استرالیا په سیدنی ښار کې افغان شاعر او لیکوال عبدالهادی هادی و چې د مرحوم اسحاق نگارگر د ادبی او فرهنګي میراث په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو خوده شه به نوریاس نوری تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د طالبانو په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن په کور وشول. د نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زوره یا اجباري لا درکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15مې د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندنې په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. اسحاق نگارگر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهام ښار کې په حق ورسید. هغه په خپلو لیکنو کې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیونونو وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونو په نښه شوي دي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په مزار شریف کې د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو او په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا په دغو سیالیو کې بلخ لومړی، جوزجان دویم او فاریاب دریم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست د دغو سیالیو موخه د مویتای په برخه کې د ورزشکارانو د وړتیاو لوړول بولي. د یمای شهید د فوټبال ملي لوبډلې د کابل فوټبال لیګ اتلولي وګټله. دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د 14 لوبډلو په ګډون د کابل په غازي سټډیوم کې پیل شوې وې او د 45 لوبو په ترسره کېدو سره نن د یمای شهید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل په پایلو به کې لوبه د یورش بګرامي او یمای شهید د لوبډلو ترمنځ 2-2 مساوي شوه، خو د پنالتي شوټونو په وهلو سره د یمای شهید لوبډلې وکړای شول. یورش بګرامي لوبډلې ته 15-3 ماتې ورکړي او د دې سیالیو اتلولي وګټي. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش وده بلل شوې. او د نړۍ په ورزشي خبرونو کې د ارجنټاین فوټبال ملي ټیم او پاری سن جرمن کلب لوبغاړي لیونل میسي د اووم ځل لپاره د سرو زرو د توپ ګټونکی شو. میسي وکولای شول په 2021 کال کې 40 ګول ووهي چې له دې شمېر 28 ګولونه د بارسلونا، 4 ګوله د پاری سن جرمن او 8 ګوله د ارجنټاین لپاره وهلي دي. لمیسی وروسته د بایرن مونیخ پولندی لوبغاړی رابرت وان فیسکی دویم او د چلسی ایتالیایی لوبغاړی جورجینو دریم ځای خپل کړی. په یو بل خبر کې د بارسلونا او اسپانی ملي ټیم غړی 28 کلنه الکسیا پوتیس په 2018 کال کې د 28 ګولونو په وهلو سره د ښځو په برخه کې د سرو زرو توپ ګټونکې شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د بشري او اساسي حقونو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې یوه وروستي راپور ته پام وکړئ. په غزني کې د یوې خیریه مؤسسې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده. هغه کورنۍ چې دا مرستې یې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لورې له 1500 بېوزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په غزنی کې د یادې موسسې مسؤل متي ولا کمالپوري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالرو په بیه غیر خوراکي توکي شامل دي. شاغلی کمالپوري وایي په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لورې دا ډول مرستې سوې دي.
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 ډالرو په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په هغې کې درې کمپلې، ترپالونه، ګاز ډبه، سطلونه او نور وسایل شامل دي دم ورکړل. څو ورځې وړاندې مو هم د 1511 کسانو لپاره هم نقدي مرستې کړې وې چې په هغې کې د 250 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر وو او د 260 کسانو لپاره 225 امریکایي ډالر وو.
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد اساکه خونزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه له خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي.
هغه کسان ها خلق ښه داخلي دي ښه خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا موږ سره په مخ کې له دولت سره کې موږ قدردانۍ کوو. دومره خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته مو ویلي دي دغه موسسات ته مو ستاسو له موږ سره عدالت مراتوئ. کسان به درسره وي، مستحق به درته معرفي کېږي، هو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه.
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمینه برابر نه وي، حکومت هم د هر وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نه کړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپینسرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره په لارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مساعد سي. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زامنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینه مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدل خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې د تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادان بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه وو چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر راتګ سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته داسې وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکي ناجی نتیجه وای چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو بیا مې فکر کړ چې خیرات ټولوم خلک تل هم خبرې کوي ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم قلم خرڅ مثال یو کار وکړي که نه مثال دستمال خرڅ کړي داسې قلم خرڅ کړي لیکونه حزګر شي چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي که نه نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو او ځکه راځي مچورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي زه خپله همغه کار کوم ورومه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور د چې رانه شم ورونه خو اندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خو دا لا هم زیات شوي دي ولې سړیان مجبوره شوي دي ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې شي پریشانه پاتې شي دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے بعض قصې اورېدلې دي بلکه لا زیات مرکړې دي دا د زړه پورې داسې چا پورې زړه ډېر خوږېدلې نو اکثره وخت مرکړې نو کوشش هم دغه داسې یو څوک راسي او خالی لاس د موږ نه لاړ نه شي. د کار زمینه باید مساعده شي او که د کار زمینه نه شو مساعده کولای باید هغوی سره کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده د موږ خور ده د موږ مور ده او د موږ لورګانې دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سو موږ هم غریب کېدی سو موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري له هغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو مېرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې دا خپله معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ ما تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که پنځوس زره ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره باید چې ورسره زر ته زره کومک شي.
درن دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزورې دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کنارینه وي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 14 401. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصبا. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصبا صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خو دا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان باندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په صلحاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بلشي لپاره نه د امنیت لپاره د جهاد د تجاوز په معنا د جهاد د دفاع لپاره دفاع امنیت ده د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپل امنیت ده او حکومت داری ده دی اولو الامر مسئله چی من سراغلی چی ویتی الله و اتیو الرسول و اولو الامر من کم آیت شریف ده ده پا خپلا پا دی مانا ده چی بلاخره دی امنیت لپاره ده دی یو امارت را تک یا خلافت چی پا اسلام که شتون درلو ده دی امنیت لپاره نور طول اساس پا اسلام که اسلام دین دی امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د منګه موجوده قوانین چې دی د پخپله د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شریعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی باندې لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائلی لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئول اوسی یا پخپل دی زان مسئولیت دی نفس مسئولیت چه دا جهاد اکبر و از غر پاندی تقسیم کردی مثلا جهاد اکبر داده چه خپل زان مسئول اوساتی پخپل نفس باندی حاکم اوسی دا امنیت دا ولی جهاد از غر چه بیا اندغه سیاسی بنای لری چه دی نظامون ساتل دی خلق و ساتل دی وادون و ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپا صاحب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي
ټولو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري هم دا چې امنیت تامین کړي عدالت بلکې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستر تو خلق پر هر سانگه که وعده و کریه و هم دغه ده چی خو حکومتونو دی نره پا سطح بانده چی دی خلکو پا اراده و سوار دی یا دیموکراتیکا و ولسواک حکومتون دی اغوی رشد کرده ده او پا طول دنیا حاکمیت کهی حقوقی مکلفیت لری حکومت چی امنیت تامین که مثلا یا پولیس که چیر تا اگر د خپل وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصله دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي هغه مجرمین دي هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کېږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوې د لوی څارنوالي د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس با صاحب سندې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلت څه ده
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي د سیاسی اراده نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بیعدالتی ناپوهی لقانون نه د غلط فرهنگ چې منګ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.